د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش هغه څرګندونې غندلی چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللې دي. ګوترش د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوترش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان ښځینه کارکوونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره یې د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړه. دغه وزارت پرون پنجشنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې شاوخوا 40000 کارګرو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لا یې هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکته رایه ورکوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیکونکي بریتانیا، فرانسه او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیځ هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیښه د فلادلفیا لویدیست په 160 کیلومتري واټن کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې. دغه سیمه اووه میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهده وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بېګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګني جامه حذف شوه. د تېرې شپې په لوبه کې افغان لوبډله سریلانکا ته د 170 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلادیش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او دریمه لوبه یې بنګلادیش او سریلانکا ته بایلوده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره وکړه.
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ هغه وړیا هغوی ته پرېښوده.
افغانستان کې پر انټرنیټ لګول شوي بندیزونه نیوکه کوونکي یې د حکومت او خلکو په زیان کار بولي.
انټرنیټ بندول معنا دا ده چې د دنیا سره د اړیکو پرې کول ده، نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده.
اوکراین او روسیه یو پر بل تازه بریدونه کړي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیز څلور کاله پوره شول، نجونې ورسره ځورېږي.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی رازو د سر راپور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ویلي هڅه کوي د بګرام هوایي اډه بیرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه د پنجشنبې په ورځ په بریتانیا کې وویل د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره یو اساسي دلیل دا دی چې دا ځای د چین اټومي وسلو ته نږدې دی. د طالبانو حکومت د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل له سنا کاکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د بګرام هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې دی. هغه اډه چې په 2021 کال کې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط او له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو لاسته ولوېده. هغه د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 14 په یو خبري غونډه کې بګرام د نړۍ یو تر ټولو لویو هوایي اډو څخه وبلله. ترامپ په خپلو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو له پریکړې هم نیوکه وکړه او زیاته کړه
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو موږ هغه وړیا هغوی ته پرېښوده. اوس هڅه کوو بیرته یې ترلاسه کړو او دا کېدای شي تازه خبره وي. موږ د هغې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې یو ځکه هغوی موږ ته اړتیا لري او موږ هغه اډه غواړو. یو اصلي دلیل یې دا دی لکه څنګه چې پوهېږئ دا هډه هغه ځای سره چې چین خپلې اټومي وسلې جوړوي یوازې یو ساعت واټن لري.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یزبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د 40 کلن حضور په موده کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اصلي اډه وه. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا ولسمشر ترامپ دا شان څرګندونې کوي. هغه تر دې مخکې هم په څو ځلې د بګرام هوایي اډې په اړه ورته خبرې کړې. ترامپ ولسمشري لپاره په خپل یو انتخاباتي کمپاین کې ویلي و کبریالی شي هڅه به وکړي چې چین وڅاري او د بګرام اډې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. هغه دغه شان په څو ځلې ادا کړې چې دا اډه اوس د چین په ولکه کې ده. خو د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې او ټینګار یې کړی چې بګرام هوایي اډه د هیڅ بهرني ځواک په لاس کې نه ده. ترامپ چې د ولسمشري په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې تړون لاسلیک شو، مخکې هم د جو بایدن د حکومت پر مهال د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو او طالبانو ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د هغه په ادارې نیوکې کړې وې او دا کار یې د امریکا لپاره شرمونکی بللی و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو ته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لاسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقوقو او د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي. دغه سازمانونو د بیانونو په خپرولو سره د طالبانو د اقدام د خلکو د غږ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بللې. یو شمیر څارونکي بیا دا ډول اقدامات د حکومت او ولس دواړو په زیان بولي او وایي چې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې کمرنګه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د افغانستان پلس ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقوقو او رسنیو خبريالانو ځینو ملاتړو بنسټونو د طالبانو د پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عمل کې دوه ده بې ساري سانسور او د دوی د ظالمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سي پی جی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نه نور ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو زر تر زره بیرته فعال کړي ترڅو په ټکو یې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبريالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړی سي. بیلابیلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې د لس ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار یاد کړی دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلی یې په حواله لیکلي چې د طالبانو دا پریکړه د سانسور بې ساري زیاتوالی دی. بلخوا د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد اچ آر ای یو خپل بیان کې چې د چهار شنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته راستولای افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ بندول غندلی او د بیان ازادي معلوماتو ته د لاسرسي او لنړۍ سره د نخلولو په برخه کې د خلکو پر اساسي حقوقو باندې مستقیم برید کړنلای دی. د دې اتحاد یو غړي فهیم فاروق د دې اعلامیه نور ټکی ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې داسې بیان کړی:
طالبا با کدن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنند.
طالبان در انترنت و پریکولو عملا غواړي خلق په تیارو او ویره کې وساتي. په طالبانو دا کار په صریح توګه د بشري حقونو او د بیان له ازادۍ سرغړونه ده. موږ خپل بیان کې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غوښتي چې په چټکه توګه طالبان د دې پریکړو او د ډیجیټل معاصره لپاره ځواب ویلو ته اړ او تر فشار لاندې ونیسي چې په چټکه توګه انټرنیټ بیرته وصل شي.
بلخوا د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان AMSO هم د چهارشنبه په ورځ نوښته په خپل ایکس پاڼه خبر کړی بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډوي، بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلي چې نن انټرنیټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو، خبرتیا، حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بې ځایه پلمو په نوم د هغې پرېکول، پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چوپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرېکولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي، خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. د دې ډلې د انټرنیټي چارو پو او د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویاند عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل:
د معلوماتو کڅوړه دا یو ګټوی ده چې دا معلومات پکې انتقالیږي لیږدیږي. اما په هر حال د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول دي، یوه منځوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول دي. او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منځوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي، معنا یې دا ده چې تجزیه شوي. زه هیله مندم چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو بیا کتنه وکړي.
که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد او مرستیال الحمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بېلابېلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خبرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای سي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویاند هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ 20 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدمتونو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی وایي په افغانستان کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډیر دی، ځکه په خبره یې د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې متاثره کوي او ان د ټولنې د فلجېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ خدمتونو د بندېدلو اقدام ته په غبرګون د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 18 د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې که یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو